د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم ز شافیا سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیلسبه نن پنځشنبه ده د 1989 کال د حمل د میشتې 15 ده چې د 2019 کال د اپریل د میشتې څلرمه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندسته
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر درې میاشتو کې له 200 زیات افغانان د طبي پیښو او جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو او کورنیو چارو وزیران په دې اونۍ کې په فرانسه کې راغونډیږي او هغه کس چې تیره میاشتې په نیوزیلند کې دوو جوماتونو کې کابو 50 کسان وژلي وو په یو لړ نورو جرمونو به هم محکوم شي.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې تر دې وخته د جمهوري ریاست لپاره د یوه کاندید ملاتړ هم نه کوي.
خطر واضح په دغه وخت کې زه صرف او صرف د سولې ملاتړ کوم.
د ناټو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې کېدو ته نه دي تللي. د دې او نورو مطالبو تر څنګ د ښاغلي حامد کرزي سره د امریکا ژغ ځانګړې مرکه او د ناټو د عمومي منشي د پرونۍ وینا په اړه مفصل رپورټ هم لرو. هله د خبرونه تر پای ووري خو اوس به د دې ساعت خبرونه سمیع الله جلالزی او زه شافیه سردار تاسو وایو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که حکومت د قطر د سولې په خبرو کې برخه وانخلي دی او نور سیاسي ملګري به دوه ته ورشي او له طالبانو سره به وګوري.
که ونه کی موږ د سولې لپاره ملي هڅه پرېښودلای نه سو، دا به جرم وي، دا به خطا وي او موږ دې جرم خطا ته ځان نه سپارو.
حامد کرزی د امریکا غږ له خبریال احمد شکیب دوست سره په ځانګړې مرکه کې له حکومت وغوښتل تر راتلونکې یکشنبه ورځې پورې د یوه ملي پلاوي پر ټاکلو فیصله وکړي. د ښاغلي کرزی مرکه به د خبرونو نه وروسته واورئ.
د ناټو عمومي منشي د امریکا کانګریس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اولس کلونو لاسته راوړنو پرته هیڅ راز سوله به تلپاتې نه وي. ښاغلی سټولټنبرګ وایي د طالبانو د نظام له پرځېدو وروسته افغانستان د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېرې بریاوې درلودې دي او د طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندي سي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او په دې خاطر چې سوله تلپاتې وي لاسته راوړنې باید پکې خوندي وي.
ناتو د سولې د بهیر څخه ملاتړ کوي، خو د دې لپاره چې تلپاتې سوله ټینګه شي باید زموږ لاسته راوړنې وساتل شي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه او په نړۍ کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په وړاندې سته ننګونو سره د مبارزې لپاره اړتیا ده چې د ناتو سازمان لا نور هم پیاوړی سي. د ښاغلي سټولټنبرګ په وینا ناتو اوس هم په افغانستان کې سته، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ به ټول عمر هلته پاتې یو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې سرمفتش چې افغانستان سره د امریکا د مرستو د څار مسؤلیت په غاړه لري وایي د افغانستان حکومت د امریکا او د لویدیځو متحدینو له مالي مرستو نه یې پرته بقا نشي کولی.
موږ نه پوهیږو چې د نشه یي توکو پر خلاف به د طالبانو رول څه وي، ځکه چې هغوی د نشه یي توکو په صنعت کې لاس لري. د ښځو د حقونو په ساتلو کې به د هغوی ونډه څېړي، ځکه چې هغوی په دې اړه یو تاریخ درلود.
د سیګار مشر جان اف سابکو پرون د امریکا په کانګرس کې د ملي امنیت یوې غونډې ته وویل چې طالبانو سره حتی سولې ته تر رسیدو وروسته به هم افغانستان بهرنیو مرستو ته اړ وي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د پوهنتونونو په درسي متنونو کې د سیاسي اسلامي نظام په اړه یوه څېړنه شوې چې په دغو درسي متنونو کې په یو ډول سخت دریځې ته محصلین هڅول کیږي. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو انستیتوت د کابل، هرات او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتنو او استادانو سره د مخامخ مرکو په اساس یوه څیړنه کړې چې نتیجه به نن د پنجشنبې په ورځ د ورې په 15مه په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د خبریالانو سره شریک سي. د دغې څیړنې مشر څیړونکی رامین ګمانګر خبریالانو ته وویل په دغو متنونو کې ځای سوي زده کړې کولی سي د فرهنګي تبعیض او د بل د حفظون حسفولو سبب سي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال د داعش ډلې شپږ آنلاین تبلیغ کوونکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې نیول شویو کسانو د فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او تلګرام له لارې د داعش ډلې په ګټه پراخ تبلیغات کول. د ملي امنیت ریاست په بیان کې راغلي نیول شویو کسانو ماموریت درلود تر څو په ټولنیزو رسنیو کې د داعش تروریستي ډلې په ګټه پراخ تبلیغات وکړي او له همدې لارې به یې دغې ډلې ته ځوانان جذبول. دغو کسانو نو اعتراف کړی چې سلګونه جالی او مستعار پاڼې جوړې کړې وې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش ډلې آنلاین مبلغین نیولې دي.
افغان چارواکي وایي له فاریاب، هلمند او بادغیس څخه ډېر شمېر طالب وسلوال راټول سوي او د بالامرغاب پر وزلوسوالۍ یې بریدونه کړي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي امریکا غږ ته وویل چې طالب وسلوال د ولسوالۍ د بازار خولې ته نږدې سوي دي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. ښاغلي شهابي وویل په دغه جګړه کې دو دېرش طالب وسلوال وژل سوي او لسګونه نور ژوبل سوي دي. هغه وویل په دغه برید کې لشتر لږه لس افغان سرتیري هم وژل سوي او دولس نور ژوبل دي.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 200 زرو زیات افغانان د طبیعي پیښو او جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچات کونړ ولایت د چپیدرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ترمنځ د روانو نښتو په اړه په یو راپور کې چې نن پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د دغو جګړو له امله 3112 کورنۍ خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. اوچا ویلي چې دا کورنۍ د دیوګال، کونګل او مانار له کلیو چې غړو شمېر یې 120 ته رسیږي او د چپیدرې د ولسوالۍ د اوسیدونکو نیمایي شمېر جوړوي، د پیچ ولسوالۍ د کونړ ولایت مرکز او د ننګرهار ولایت ته کډه شوي دي.
او د هم نړیوال رپورټ خبرونه د اوسترو سنادي هیوادونو د بهرنیو او کورنیو چارو وزیران په دې اونۍ کې په فرانسه کې راغونډیږي او د نړۍ د امنیت سره تړلو ستونزو د حل لپاره په مختلفو لارو چارو خبرې کوي. د یادونې وړ ده چې امریکایي چارواکي په دې غونډه کې ګډون نه کوي. امریکا د اوو هیوادونو دغه غونډه د نړۍ د ستونزو د حل لپاره ګټوره او مهمه نه ګڼي. دا غونډه چې نن پیلېږي او د شنبې تر ورځې به دوام کوي د فرانسې، کاناډا، جاپان، آلمان، ایټالیا او انګلستان استازي پکې ګټون کوي.
او هغه نفر چې تیره میاشتې په نیوزیلند کې په دوو جمعتونو کې کابو 50 کسان وژلي وو هغه به یو لړ نورو جرمونو کې هم محکوم شي. استرالیایي تبعه برنن هیرس به د جمعې په ورځ د کرایست چرچ په محکمه کې د ویډیویي اړیکې له لارې حاضر شي. د نیوزیلند صدراعظم یې د دغه جرم سخت غندلی او غوښتنه یې کړې چې باید سخته سزا ورکړل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د ناټو عمومي منشي د امریکا کانګریس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اولسو کلونو لاسته راوړنو پرته هیڅ راز سوله به تلپاتې نه وي. ښاغلی سټورنبنګ وایي د طالبانو د نظام له پرځېدو وروسته افغانستان د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېری بریاوې درلودې او د طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندې سي. نور حال د وحید فیضی پر رپورټ کې واوري.
د ناټو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اولس کلونو لاسرنو له خوندي ساتلو نه پرته به هیڅ راز سوله تلپاتې نه وي. خاغلی سټوټنبرګ وایي د طالبان د نظام له پرځېدو وروسته افغانستان د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي او طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندي شي.
ناټو فولي سپورټس د پیس پروسس. ناتو د سولې د بهیر څخه ملاتړ کوي، خو د دې لپاره چې تلپاتې سوله ټینګه شي باید زموږ لاسته راوړنې وساتل شي. ناتو په افغانستان کې ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابره کړې ده. د روزنې او بشري حقونو په برخه کې میرمنو ته زمینه برابره شوې او د هغوی حقونه باید خوندي پاتې شي.
د ناتو سرمنشي وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه او په نړۍ کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په وړاندې شته ستونزو سره د مبارزې لپاره اړتیا ده چې د ناتو سازمان لا نور هم پیاوړی شي.
ناتو ریمینز ان افغانستان ټوډی.
موږ په ګډه افغانستان ته تللي یو، په ګډه به د خپل راتلونکي حضور په هکله پرېکړه کوو او کله چې وخت راشي په ګډه به وځو.
په واشنگټن کې د ناتو د غړو هیوادونو غونډه د دغه سازمان پر وړاندې د یو شمېر ستونزو د څېړلو لپاره ښه فرصت دی. د روسیې لخوا د یو شمېر نړیوالو تړونونو څخه سرغړونه، په اوکراین کې برید او د نورو هیوادونو په ټاکنو کې د روسیې لاسوهنه د ناتو سازمان لپاره یو امتحان دی.
نېټو الاینس
موږ نه غواړو چې روسیا منځوي کړو. موږ له روسیې سره د ښو اړیکو په لټه کې یو او که ښه روابط هم نه لرو موږ اړ یو چې سخت شرایط سنبال کړو. نو خبرو کولو ته د دې لپاره اړتیا لرو چې خطرونه کم کړو، چې د ناوړه پیښو تقابل او د ناسمو محاسبو مخه ونیول شي.
امریکایي قانون جوړونکي هم روسیا یو تهدید ګڼي، خو ډېرې د ناتو په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د لهجې په اړه اندېښمن دي. د یو شمېر کارپوهانو په اند د ناتو سازمان څخه په احتمالي توګه د امریکا وتل له کبله د ټرمپ تهدیدونه د ناتو سرمنشي لپاره یو آزمایښت دی.
که څه هم ولسمشر ټرمپ له ناتو سره له دښمنۍ ډکې اړیکې لري، خو د ناتو سرمنشي له ټرمپ سره ښې اړیکې لري. د امریکا کانګرس ته د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په غوښتنه د ناتو د سرمنشي وینا د دې ښکارندوی کوي چې لا هم دواړه خواوې علاقه لري.
د ناتو سازمان مالی لګښت د ولسمشر ټرمپ او ناتو ترمنځ د اختلاف وړ مسله ده، او څو ځلې پر اروپایي متحدینو فشار راوړی چې خپله ونډه پراخه کړي.
کله چې ولسمشر ټرمپ د ناتو پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې خپله ونډه زیاته کړي او پر خپلو تعهداتو وفا وکړي چې د ګډې دفاع لپاره مو کړي دي، موږ همدې ته د آزاد نړۍ مشرتوب وایو.
د ناتو هر غړی هیواد باید د کلنی عاید 2% بودجه ناتو ته ورکړي چې تر اوسه اتو هیوادونو دا کار کړی. د ناتو سرمنشي وایي په دې عمل کول کولای شي اوسنی وضعیت بدل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس وایي که حکومت د قطر د سولې په خبرو کې برخه وانخلي، دی او نور سیاسي ملګري به یې دوحې ته ورسي او له طالبانو سره به وګوري. حامد کرزی د امریکا ژغ له خبریال احمد شکیب دوست سره په ځانګړې مرکه کې له حکومت وغوښتل تر راتلونکي یک شنبې ورځې پورې د یو ملي پلاوي پر ټاکلو فیصله وکړي. پام وکړئ مرکې ته.
که حکومت اشتراک ونکړي، تاسې د قطر په غونډه کې له نورو سیاستوالو سره اشتراک کوئ؟
زموږ هڅه دا ده چې حکومت اشتراک وکړي.
که ونه کړو،
زما هیله غوښتنه یا کوشش دا دی چې حکومت راسي او د تدبیر د لارې په دې کې ګډون وکړي. که ونه کړي، موږ د سولې لپاره ملي هڅه پرېښودلای نه شو. دا به جرم وي، دا به خطا وي، او موږ دې جرم خطا ته ځان نه سپارو.
او قطر ته هم ځي؟
حتماً ځو. کوم قطر غواړي او دعوت سو مذاکره طالبان مذاکره تر سره کړي، زموږ نه دی افغانان دي هر عمر وزور سره کړي.
حکومت له تاسو نه یو غوښتنه لري، هغه غوښتنه دا ده چې تاسو د سولې له ملي مشورتي جرګې وروسته قطر ته ورشي.
کې طالبان نتایج وملي ښه خبر ده، مربوسه ګډون پښکو او داغه نتایج سره او داغه ترکیب سره به بلار سو مذاکرات پوسی. که طالبانو د جرګې نتایج ونه منل او دا یو حکومتي جرګه ومنل او دا په بل نمان رات کړ، نو حل ته به دا خنډ دي د سولې په مقابل کې.
یعنی په بل عبارت، تاسو نه وړئ چې د قطر راتلونکي غونډه د جرګې لپاره وزنډیږي؟
نه، زه وایم چې داسې وسي. او مارې صاحب جمهور ته دا پیشنهاد کړی دی چې د قطر غونډه دې وسي، د قطر د غونډې نتایج دې بیا مشورتي جرګې ته راوړسي، او پر هغه نتایج په مشورتي جرګې کې خبرې وسي. مشورتي جرګې بیا په هغه تصامیم منسي چې دا ښه دی دا بده، هغه داسې مسله چې په هغه کې داسې د طالبانو سره تفاهم وسي.
افغانستان د ملي امنیت د شورا علاقار څه مده مخکې وویل چې زلمی خلزاد د خپلو شخصي ګټو لپاره په پټه له طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی. ستاسو په نظر آیا د امریکایانو او د افغان حکومت ترمنځ لازم تفاهم شته؟
ښاغلی خلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د خوا بهترین استازي کېدای شي. دی په خټه افغان دی، دلی پیدا سوی دی، دلی ډیر ژوند کړی دی، او بیا تر مکتب وروسته تللی دی، خارج ته سبق ویل دی. نو زموږ د خاورې یو پیاوړی بچی دی. هیله مو دا ده چې حکومت په دې کې په تمامه معنا ملګری شي او هیڅ نوه ممانعت یا ځنډ یا بیا دلالې بنده شونه کړي.
مقصلمون ډیر زیات دي د موقت ادارې د جوړیدو په اړه د پاکستان صدر اعظم د موقت ادارې د جوړیدو خبره وکړه، دوه ځلې دا خبره وکړه، اول ځلې په باجوړ کې دا خبره وکړه، بیا یې په مجلس کې دا مطلب یاد کړو. د موقت ادارې د جوړیدو په خاطر یا د په جوړیدو کې د پاکستان ګټه څه ده؟ او آیا دا طرحه د هغوی طرحه ده؟
زه نه پوهېږم چې د هغوی طرحه ده کله ده، خو د هغوی د خوا هر نوی اعلان د افغانستان په امورو کې مداخله ګڼو، بلکې د بل هر پردي د خوا دا اعلان مردود ګڼو. ورته وایي که څوک په افغانستان کې د موقت حکومت نارې وي خارجان، که څوک په افغانستان کې د انتخابات نارې وي خارجان، دا دواړه موږ مداخله ګڼو.
او رئیس ابزین استدلال کوي چې ولې موږ هر ځل چې وستونزه پیدا کیږي ورشو صفر ته، بیا له صفر نه شروع کی، بیا پرمختګ وکړو یو نس کاله شل کاله، بیا ورشو صفر نقطې ته. همدغه د موقت ادارې د جوړیدو خبره هم دلته ده، ممکن تاسو موافقاست یا ورسره موافق نه استئ، ولې دغه مسیر چې تیر شوی ده له دې ځای نه پیلوي چې بیرته ګرځي موقت ادارې ته؟
څوک موقت ادارې نه وړي، مدام خپل زه مخالفه او په ایسلوان نه غواړم چې د ځان لپاره یا موقت اداره یا د انتخابات لپاره ایسلوان نه غواړم چې راستنې پرته د بار حکومت. خو موږ ته سوال مهمه ده، تر هر شي سوال راته مهمه ده، که د سولې نتیجه دا وي چې انتخابات وسی خدای جوړو، اما که د سولې نتیجه دا وي او سولې دا ضرور وګڼي چې د سولې لپاره انتخابات معتل سي او د افغانستان خلک سرکشيني او 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 ورسته به انتخابات وسی، هغه ته باید موږ غاړه کشو.
تاسو د ټاکنو یادونه وکړه، په دغه روانو ټاکنو کې د کوم کاندید ملاتړ کوي تاسو؟
زه فعلاً د انتخاباتو په باب اصلاً فکر وکم، زما ټول هڅې سولې ته، ټول هڅې سولې ته، او زه په دغه ماحول کې تاسو د پارلماني انتخاباتو د څه وسول موږ داسې انتخابات نه غواړو چې هغه د افغانستان ته لا ډېر ورانه راولي، لا ډېر تفرقه راولي، او لا ډېر ګډوډي راولي، او د حکومت لا ډېر سستیا راولي.
یو مشخص کاندید چې کله اعلانو چې کاندید دی او ټاکنو ته دریږي، ستاسو د یادونه وکړه، ستاسو نوم یې واخیست، آیا تاسو د هغه له ټاکنیز ټیم څخه ملاتړ کوئ او ورسره خواخوږي لرئ یا ورسره درېدلی یاست؟
مر صاحب او د دوه سره ملګري قانوني صاحب او محقق صاحب، ډېر ښه شخصیتونه د افغانستان په تمامه معنا احترام کوم، ډېر مشورې په دې اړه سره کړې، ډېر سره شې ستل، ډېر مجلسونه سره کړې، په دغه ترتیب ډاکټر صاحب زلمی رسول سره کړې، په دغه ترتیب ډاکټر صاحب شته غنی سره کړې، په دغه ترتیب انجنیر صاحب نبیل سره کړې، په دغه ترتیب نور سره کړې. دا به حل ته خبرې سره کوو کې انتخابات کې در په افغانستان کې
کله څه واضح کو په دغه وخت کې تاسو له هیڅ ګمان څخه ملاتړ نه کوي؟
قطعا واضح، په دغه وخت کې زه صرف او صرف د سولې ملاتړ کوم، او د سولې هڅه د هر افغان دینی او ملي وظیفه بولم. کله چې سوله راغله او د خپلې خاورې خاوندان سول، بیا نو موږ د ټاکنو د انتخابات خبره کولای شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د امریکا جا خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ را لېږلې چې وایي پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د دوحه په بین المللي غونډه کې د ګډون په هدف د 200 برخوالو خپور سوی لیست د قطر د حکومت یو ذهن وو، او دا لیست د افغانستان لخوا نه دی ترتیب سوی. پخوانی جمهور رئیس له امریکا جا آشنا رادیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې تر راتلونکي یک شنبه ورځې پورې به دا لیست بشپړ کړي. په دې باره کې نور تفصیل په رپورت کې واوري.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی هغه لیست چې د دوحې په ناسته کې د 200 ګډون کوونکو بلل شوی رد کړ، او وایي چې دا لیست د قطر د حکومت له لوري ترتیب شوی و. پخوانی ولسمشر له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دوی به یو لیست قطر ته وسپاري تر څو قطر د همدغه لیست په اساس د اپریل په منځنیو ورځو کې په دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسینو ترمنځ ناسته ترتیب کړي.
د قطر خاص استازي د لیست هم رئیس جمهور ته راوړل، هم یې ما ته راوړل. خو دا زموږ د افغانانو لیست نه دی، په دې لیست کې ډېر ښه شخصیتونه شته، ډېر ډېر ښه خلک شته، په دې لیست کې هغه کسان شته چې سولې لپاره کومک کولی شي، خو زموږ لیست نه دی. موږ باید خپل لیست جوړ کړو، او هغه لیست قطر ته ورکړو چې دا د افغانانو لیست دی،
او پر دی واخی دته دعوت ورکی چې درسي مذاکر ولکه په مسکو کې وکړو مش خپل افغانان لږ جوړ کې به ولر مسکو ته مو مجلس وکي نو امیدوار چې دغه لست مجد یک شنبه پر جوړ کو او قطر ته وسپارو تاسو قطر بیا دعوت ورکی دی ټول ګډونونه او مذاکرات شروع کو
خوانی ولسمشر دا هم او ال چې تیر ورځې له ولسمشر غنی سره په ناسته کې دا هم ویلی چې تر راتلونکو یک شنبه پورې باید د سولې لپاره ملي ټیم هم جوړ شي. د رسنیو له لوري په خبر شوې لیست کې د خوانی ولسمشر په ګډون د مسکو د ناستې ګډونوال میرمنې مدني فعالان او خبريالان هم شامل دي. ځینې داسې هم دي چې نور ژوندین دي. شازده مسعود چې د مسکو په ناسته کې وو او د دوحې د ناستې ګډون کوونکی بوي وایي په دې لیست کې به ټول اړخونه شامل وي.
دا غونډه افغانستان شمولی یعنی د څه په دې معنا باندې چې د افغانستان د هر برخه په هغه کې خپل ځان وویني ځکه دا یو ملي پروسه ده د سولې پروسه ده او امیدوار یم چې دا ځلې هغه کومه نیمګړتیا چې خو حکومت پکې شرکت نه درلوده دا ځلې حکومت هم د افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې خپل پلاوی په دغه ترکیب کې شامل کړي.
دا د وهې ناسته به د اپریل په منځ کې وشي. دا د مسکو د ناستې په تعقیب ناسته ده. د مسکو په ناسته کې چې د فبروري په 15مه وشوه د پخواني ولسمشر په مشرۍ 500 افغان سیاستوالو او لسو د طالبانو سیاسي دفتر استازو پکې برخه اخیستې وه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري او د هم د دې خبرونې بل رپورت. جمهور رئیس اشرف غنی وایي ځمکه باید د تولید وسیله سي نه د غصب. جمهور رئیس نن د کرهنې د ترویج 15 ملي کنفرانس ته وویل د کرکیلې لپاره د میلیونو جریبه ځمکو خړوبول او د افغانستان د اوبو د مهارولو لپاره کار کوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پنځشنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د کرهنې د ترویج ملي کانفرنس ګډون کوونکو ته چې اکثر د ولایتونو څخه دغه کانفرنس ته بلل شوي بزګرانو په وینا کې د کرهنې په سکتور کې د خپل حکومت د پروګرامونو او په دغه سکتور کې د شوو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د کرکیلې لپاره د ځمکو د خړوبولو، اوبو مهارولو او کوچیانو ته د ژوند د ښه کېدو لپاره د خپل حکومت په پلانونو په تفصیل وغږېده. هغه په افغانستان کې د زورواکو لخوا د ځمکې د غصب مسلې باندې هم خبرې وکړې. وی ویل چې ځمکه باید د تولید لپاره وکارول شي نه دا چې د زورواکو لخوا غصب شي.
غاصبان به ان شاء الله زه درته مات کوم دا کاغذ پرانی د تاسف ګډه لرفت کوي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د 15 میلیونو جریبه ځمکې د خړوبولو په پروګرام باندې کار روان.
وی مرش منه در سره داده ان شاء الله 15 میلیونه نو جریبه ځمکه نوې جریبه ځمکه خړوبه کیږي. کوچانو ته د عصري مالداری لپاره لومړی توپ ورکو او پایکار صاحب دورانای صاحب به دا کار کوي.
جمهور رئیس غنی د اوبو د مدیریت پارتي هم وغږېده او ویل چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 40 میلیارد متر مکعب اوبه زیرمه شي.
په کلونو ما مقبولي ورکړې بس ده. اوبو به منظم کوو کله هم په خپل پلاس کده او د دې لپاره ضرور دي چې هم واړه بندونه هم منځني بندونه او لوی بندونه جوړ شي. او که اوبو نه لري سبا له یو کال نه بل کال ته خلق مجبوریږي چې له وچکالۍ نه ووځي یا له سیلاب نه ووځي.
جمهور رئیس غنی په خپلو خبرو کې د کوچیانو ستونزو یادونه وکړه. ویل چې د کوچیانو ستونزو د حل په برخه کې هیڅ نه دي شوي.
یو سلمه د ستونزو د کوچیانو نه ده حل سوی. تنها 1% حل سوی. مګر ته ډیر درون سړی زمانه نه کوم درنه دا شایم چې چرک سره وکړه خو پسونه سره یې وکړه وزه سره یې وکړه پوستکی سره یې وکړه وړی سره یې وکړه. نن ټول لکه چې جلغوزي تلل نورو ممالکو ته همدغه رقم دوی نه وړي پاتې دي نه پوستکي پاتې دي.
دې کانفرنس ته د جمهور رئیس غنی د وینا وړاندې د ملک طالب خان په نوم یو کوچي د خپلو ستونزو د شریکولو پر مهال د افغان حکومت لخوا کوچیانو ته د نه پاملرنې له امله ګیله وکړه.
باید موږ چراګانې کوچیانو ته په اختیار کې ورکول سي ال بندونه مرکول سي تر څو چې موږ د مالدارۍ ظرفیت پورته کړو. که چیرې چراګا نه وي نو مال خو نشي کېدلی. کنه څنګه به وسي چې ماشینونه نور هم څه راوړي او مواد خوراک هم څه راوړي چې چراګا نه وي د مال دا هېڅ نشي کېدی. خدای نه خواسته سبا بل یو غټې بدبختي سره مخي. ځکه تا په مخکې له وزیر صاحبانو نه غواړم چې د موږ پوستکي په 10 روپۍ څوک نه اخلي. 10 روپۍ د موږ وړې حیثیت له لاسه ورکړی ده. د موږ مثلا شو دو مستو ایسر لاس ورکړای دی موږ څاروي ورکړای.
په دې کانفرنس کې د کرهنې اوبو لګولو مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د کرهنې په سکتور کې بوختو یو شمېر متشبثینو هم خبرې وکړې. د کرهنې اوبو لګولو مالدارۍ وزیر ویل چې د دغه ملي کانفرنس په ترڅ کې ګډونوالو په درې مسلو خبرې وکړې.
هغه درې مشخص ټکي د ګډو ستونزو په ګوته کول او هغو ته د حل لار موندل چې الحمدلله په دې وتوانېدو چې د ماښام تر ناوخته پورې دا مشترکات پیدا کړو. دوم، دوی ته د کرهنې وزارت د سګنی پلان تشریح او توضیح او د دې پلان په ښه تطبیق کې د دواړو طرفو هڅې او هاند، او دریم، دوی ته د ترویج د ستونزو د حل په خاطر زموږ پلان د نوښتونو خبرول او معلومات ورکول.
خاغلی دورانی ویل چې تیر کال د وچکالۍ سره سره له بهر څخه افغانستان ته د 1.5% په کچه خوراکي توکي کم واري شوي وو چې دا د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ د وزیر په وینا د کرهنې سکتور د پرمختګ یو ښه بیلګه کیدی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا حکومت په تیرو څو میاشتو کې په دې ډاډه و چې په وینزویلا کې باید د مادورو رژیم ړنګ کړي، خو په دې هیواد کې د روسیې د پوځي حضور په زیاتېدو سره یو شمېر کارپوهان وایي د کړکېچ لمن به شایي پراخه او د مسکو او واشنګټن ترمنځ په یوې دوامدارې نیابتي جګړې بدل سي، او جمهور رئیس ټرمپ دې ته اړ کړی چې له ډیپلوماتیکو او اقتصادي بندیزونو هاخوا ګام پورته کړي.
وینزویلا ته دغه ورکړل شوي هلیکوپټرې د روسیې د یوې دولتي کمپنۍ روست ویبټل لخوا جوړې شوې دي.
که د وینزویلا خلک نورې چورلاکې وغواړي موږ به یې ورته مهیا کړو.
د روسیې د یوې دولتي خبري رسنۍ په وینا تېرونۍ په وینزویلا کې د روسیې په ملاتړ د هلیکوپټرو د پیلوټانو د روزنې یو مرکز پرانستل شو. مسکو همدارنګه وینزویلا ته 100 نظامیان لیږلي او وایي دغه پوځیان یوازې پر وینزویلا د هوایي خرڅ شوي د پیسې سیستم د ساتلو په هدف موظف شوي دي.
دا د لویو قدرتونو مخامخېدل دي. که تاسې د روسیې راتلو او د امریکا خبرداریو ته ور وګورئ، او بلخوا که صادقانه وویل شي چین هم په مسأله کې داخلیږي. پخوا یې داسې ویل چې د مادورو رژیم به یوازې پرېږدي.
تیرونی د چین یو الوتکه په کاراکاس کې راښکته شوه او د مادورو حکومت ته 15 ټنه درمل ورول.
وینزویلا ته متوجه یو. وینزویلا مسأله اوس ډیره ستره جنجالي مسأله ده. زه به یې په اړه له ډیرو کسانو سره وغږیږم، ممکن جمهور رئیس پوتین او د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره هم.
جمهور ترامپ له روسیې وغوښتل چې له وینزویلا ووزي او خبرداری یې ورکړ چې د هر ډول اقداماتو لپاره لار خلاصه ده. روسیا او چین وایي د وینزویلا له مشر څخه د دوی ملاتړ د وینزویلا او د نړیوالو قوانینو پر اساس دی، خو امریکایي چارواکي پر مسکو د نورو بندیزونو د لګولو ګواښ کوي.
دا به د روسانو یوه تېروتنه وي چې فکر وکړي دوی دلته له قید او شرط نه پرته آزادي لري. داسې نه ده.
روسیا او چین وینزویلا ته په میلیاردونو ډالره پور ورکړی او اوس د پورونو د بیرته ترلاسه کېدو په اړه اندېښنه لري، خو د مسکو لپاره دا تر مالي مسایلو مهم دی. دا د چټک نفوذ د زیاتېدو په اړه د مسکو یو جیوپولیټیک اقدام دی. مسکو په 2015 کال کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله وکړه او لوبه د بشار الاسد په ګټه راوړوله. کارپوهان وایي روسیه ممکن هڅه وکړي چې ورته هڅه په وینزویلا کې هم وکړي.
او دا هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس وایي که حکومت د قطر د سولې په خبرو کې برخه وانخلي، دی او نور سیاسي ملګري به یې دوحې ته ورسي او له طالبانو سره به وګوري. د ناټو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دي د 19 کلونو لاسته راوړنو پرته هیڅ راز سوله به تلپاتې نه وي. ښاغلی سټولټنبرګ وایي د طالبانو د نظام له پرځېدو وروسته افغانستان د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېرې بریاوې درلودې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سرمفتیش چې افغانستان سره د امریکا د مرستو د څار مسؤلیت په غاړه لري وایي د افغانستان حکومت د امریکا او د لویدیځو متحدینو له مالي مرستو څخه یې پر طبقه نسي کولی. او د افغانستان د پوهنتونونو په درسي متنونو کې د سیاسي اسلامي نظام په اړه یو څېړنه شوې چې په دغو درسي متنونو کې په یو ډول سخت دریځ ته محصلین هڅول کیږي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدله. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.